द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا ډیبر راجو ده نن د اتوار ورځ کال 2018 د دسمبر 10 نیټه ده په وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته واشنگتن ډی سی کې د دسمبر 9 نیټه د شپې 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیبر راجو سهار نه خبرونه کې درته زه زاید خټک هرکلی وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته په قاهره کې د عربي هیوادونو تنظیم عرب لیگ د یوې غونډې په وخت د بیت المقدس په اړه د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ فیصله غیر قانوني بللی د عرب لیگ مشر احمد ابو غیث وای
ونؤكد ان الرد العملي على هذا القرار المقحف وغير القانوني ينبغي
كما هو دون تشترس فلسطين لا تسلم كاي هوي دهم زر تزر د فلسطين رئاسه اومني او د صدر ترامپ فیصله تاریخ په خبرګون وړاندې کړی
د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د داعش تر هغه ډلې پر ضد د درې کلنې جګړې د ګټلو اعلان کړی د امریکا خارجه دفتر عراقي ولس او ځواکونو ته مبارکي ورکړي او ورسره د مرستو جاری ساتلو ژمنې کړي
ايها العراقيون الشرفاء ان ارضكم قد تحررت بالكامل
د عراق وزیر اعظم په دې موکې وویل زمونږ ځواکونه دا وخت د خپل پولو مکمل واک اختیار لري او داعش پر ضد جګړه ختمه شوه
پاکستانی چارواکی وای په بلوچستان کې د بلابلو غیر قانوني ډلو نږدې 300 وسلوال حکومت ته تسلیم شوی او شوان د کو د خبرونو تفصیل د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو په سیر په فلسطین کې په درېم ورځ هم د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د فیصلې پر ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي د عربي هیوادونو تنظیم عرب لیگ خارجه وزیرانو خالی په ورځ په قاهره کې بیړنې غونډه کړي او د امریکا صدر ټرمپ د بیت المقدس اسرائیلو پایتخت په توګه د منلو فیصله سختۍ سره رد کړي دغه فیصله غیر قانوني او د عربي ولس جذباتو راپارونکي ګام بللي دغه غونډه د فلسطین او اردن په غوښتنه بلل شوې وه چې د امریکا سفارتخانه د تل ابیب نه بیت المقدس ته د وړلو د فیصلې ته خبرګون وښودل شي عرب لیگ مشر احمد ابو غیث د غونډې په وخت خارجه وزیرانو ته ویلي د صدر ټرمپ فیصله د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل د قراردادونو د نړیوالو قانونونو پر ضد ده نوموړي په نورو هیوادونو هم غږ وکړو چې د فلسطین ریاست ته تسلیم کړي نوموړي په عربي ژبه کې وایي کوم هیوادونه چې تر اوسه فلسطین نه ده تسلیم کړی هغوی دې هم زر تر زره د فلسطین ریاست ومني اسرائیلی جنگی الوتکو په غزا کې د حماس په فوزی مرکز باندې دغه توغندي په جواب کې بریدونه کړي چې وایي حماس په اسرائیلو باندې توغولی وو حماس ویلي په دغو هوایي بریدونو کې یې دوه وسلوال وژلی شوي دي د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان جوبل شوي دي دا بریدونه وروسته له هغې وشول چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپیژنده چې په راتلونکي کې به ورته تل ابیب نه د امریکا سفارتخانه هم ولیږل شي د ټرمپ د دې پریکړې پر ضد په فلسطین او اسلامي نړۍ په اکثرو هیوادونو کې کارجن لاریونونه ترسره شوي دي چې پکې د امریکا پر ضد شعارونه پور کړی شوي دي د فلسطین په لارینونو کې د محمود المصري په نامه یو 30 کلن ځوان هم د اسرائیلي سرتیرو لخوا وشتل شوی دی اسرائیل فوج دا خبره تایید کړي چې د غزه په خان یونس نومې سیمه کې یې دوه هغه کسان وشتي دي چې د لارینونو پر مهال یې تاوتریخوالی کوه همدارنګ یو ټپي فلسطیني لاریون کوونکی هم له سیمې نه وشتل شوی دی د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی خالی په ورځ اعلان کړی داعش یا اسلامي دولت نومې تندره وډلې پر ضد روان د دریو کالو راهیسې جنگ کې یې کامیابی موندلې او دغه جنگ اوس ختم شوی خپله وینا کې وزیر اعظم ویلي د عراق ځواکونو د شام سره لګیدلې پولو کنټرول نیولی او دی وایي اوس د اعلان کولی شي چې داعش پر ضد روان جنگ ختم شو داعش وسلوالو کال 2014 کې د عراق دریمه برخه خپله کنټرول کې اخیستې وه د پاکستان ناکراره صوبې بلوچستان کې حکومت وایي د جوړجاړي هڅو په نتیجه کې نږدې 300 وسلوال خالی په ورځ حکومت او امنیتي عسکرو ته تسلیم شوي دغه وسلوالو پاک له حکومت وایي تعلق کې د بلابلو غیر قانون ډلو سره دی او یو دستوري په مهال یې د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري او صدرن کمانډ کمانډر لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا په وړاندې تسلیم شوي دي یاد دی بلوچستان کې بلوس ملت بلتونخوخو لخوا د ازادۍ تحریک اعلان شوی او هغوی ادعا کوي پاکستان فوج د دوی غږونه چکوي د برتانیا خارجه وزیر بوریس جانسن خالی پورز د تهران په سفر لاړ دی چې د غلطه ایران سره تعلق لرونکي یو برتانوي وګړي خوشی کولو لپاره ایرانی چارواکو سره خبري وکړي بوریس جانسن خپل ایرانی هم منصب محمد جواد ظریف سره د برتانوي وګړي نازنین زغاری ریډکلیف په اړه خبري کړي دا د یو ماشوم د غمور په بشري بنیادونو خوشی کولو غږ کړی دی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو ته ډیوا راجو سارانه د ساته خبرونه ته خوږه د ډیوا راجو سارانه د ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې شرین راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو فلسطین ته چرته چې دریم ورځ باندې هم مظاهره جاری وي. دغه مظاهره پستاغي شروع شوې دي کله چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د تل ابیب نه د اسرائیل چې کوم سرخار دی موجوده داغې نه د امریکا سفارتخانه بیت المقدس یا یروشلم ته دوړلو اعلان وکړو او وایي چې یروشلم به د اسرائیل پایتخت یا سرخار تسلیموي. د دغې فیصلې وروستو په ګرده نړۍ کې مسلمان نړۍ کې احتجاجونه راپارېدلي دي. اسرائیل فلسطین کې هم دغه احتجاجونه شوي دي. بلخوا د مسلمانانو چې کوم هیوادونو تنظیم دی عرب لیگ داغوی یو غونډه هم بیړنۍ غونډه هم شوې ده چې پکې په قاهره کې دغه بیړنۍ غونډه شوې ده چې پکې عرب ملکونو د صدر ټرمپ دغه فیصله په سختۍ سره رد کړې ده او وایي دا د عرب اولس راپارولو لپاره یو ګام دی. تفصیل اورو د بختور شاه په دې راپور کې.
د نړۍ د یو شمیر اسلامي هیوادونو په څیر په فلسطین کې په درېیم ورځ هم په داسې حال د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ د فیصلې په ضد احتجاجي مظاهرې روانې وي چې د عربي هیوادونو تنظیم یا عرب لیگ خارجه وزیرانو د خالی په ورځ په قاهره کې بیړنۍ غونډه وکړه او د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه د منلو فیصله په سختۍ سره رد کړه او دغه فیصله یو غیر قانوني او د عربي ولس د جذباتو پارونکې ګام وبله.
اعلن الان على بركه الله افتتاح اجتماع مجلس الجامعه جامعه الدول العربيه على المستوى الوزاري في دورته غير العاديه.
دا غونډه د فلسطین او اردن په غوښتنه بللی شوې وه چې د امریکې سفارتخانه د تل ابیب نه بیت المقدس ته د وړلو د فیصلې په ضد عربي هیوادونه خپل غبرګون ښکاره کړي. د غونډې په وخت د عرب لیگ مشر احمد ابو غیس خارجه وزیرانو ته وویل د صدر ټرمپ فیصله د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل د قراردادونو او د نړیوالو قانونونو په ضد ده. نوموړي په نورو هیوادونو هم غږ وکړو چې د فلسطین ریاست دې تسلیم کړي. نوموړی وای
ونؤكد ان الرد العملي على هذا القرار المكحف وغير القانوني ينبغي
كما هو دونو چې تروسه فلسطین له تسلیم کړي او دې هم زر تل زر د فلسطین ریاست اومني او د صدر ترامپ فیصله تاریخ خپل خبرګون وړاندې کړي. د فلسطین خارجه وزیر ریاض مالکی د عرب لیگ د خارجه وزیرانو د غونډې نه وړاندې خبريالانو ته وویل د بیت المقدس په اړه د صدر ترامپ فیصله غیر قانوني ده. نوموړي د عرب لیگ په غړو هیوادونو غږ وکړو په ملګرو ملتونو کې دي د دوی سفیران د صدر ترامپ د دغه فیصلې په ضد زر تر زره قرارداد وړاندې کړي او په کې دي د امریکې نه وغوښتل شي چې خپل دغه لانجمنه فیصله واپس واخلي. نوموړی ریاض مالکی وایي
تکلیف المجموعه العربيه في الامم المتحده في نيويورك لتحضير
ملګرو ملتونو کې د عربي هیوادونو سفیران د دې خبرې قانوني حق لري چې د ملګرو ملتونو د چارټر سره سم په امنیتي شورا کې یو قرارداد وړاندې کړي چې پکې د امریکې لخوا د خپل سفارتخانه د تل ابیب نه بیت المقدس ته د وړلو مخالفت وشي او د امریکې د صدر ټرمپ د انتظامیه نه هم په دغه قرارداد کې د غوښتنه وشي چې خپل فیصله بدل کړي. ښاغلی مالکی زیاته کړه د دغه لانجمنې فیصلې وروسته فلسطین د اسرائیل سره د سولې په خبرو کې امریکا یو بې پلوه منځګړی نه مني او اعلان وکړو چې د فلسطین صدر محمود عباس به د دسمبر په 19 نیټه د امریکای مرستیال صدر مایک پینس سره ملاقات هم نه کوي. د مصر خبری ادارې وای د کاپټیک چرچ عیسائی مشرانو هم ویل دي دوی به هم د احتجاج په توګه د امریکای د مرستیال صدر مایک پینس سره ملاقات نه کوي څوک چې به د دسمبر په 19 نیټه د قاهره سفر کوي. په مصر کې د جامعې الازهر جماعت امام احمد الطیب هم خبرداري ورکړې کده بیت المقدس په اړه صدر ترامپ خپل فیصله واپس وانه خسته نو دی به هم د امریکای د مرستیال صدر مایک پینس سره ملاقات ونکړي. د عربي هوادونو د خارجه وزیرانو د غونډې ورستو د اسلامي هوادونو سازمان او آی سی هم د صدر ترامپ د دغه فیصلې په ضد د مهمې غونډې بللو ژمنه کړې ده. د اسلامي هوادونو یا او آی سی د سازمان مشر د ترکی صدر طیب اردغان خبرداري ورکړې دوی به د صدر ترامپ د دغه فیصله په ضد په عربي او اسلامي نړۍ کې مخالفین روچت کړي. که یو خو د عربي هیوادونو سازمان یا عرب لیگ خارجه وزیرانو مهمه غونډه کړي او د اسلامي هیوادونو یا او آی سی د مشرانو غونډه هم بللې شوې، نو بلخوا نن په درېمه ورځ هم د نړۍ د یو شمیر هیوادونو ترڅنګ د فلسطین په غزا پټۍ کې د صدر ترامپ د فیصلې په ضد احتجاجي مظاهرې روانې وي، او رپورټونه وایي د فلسطین په مقبوضه سیمو کې د مظاهرو په وخت د اسرایلی پولیسو او فلسطینی مظاهرچیانو ترمنځ انخطې هم شوې دي، چرته چې د حماس د ډلې مشر اسماعیل هانیه د اسرایل په ضد د دریم بغاوت یا انتفاده روچتولو غږ کړی. د دې ترڅنګ د اسرایل جنگي جازونو په غزا پټۍ کې د فلسطین لخوا د راکټي برید په ځواب کې د حماس په مرکزونو بمباري کړې، او حماس ویلي په دغه برید کې د دوی دوه وسلوال وژل شوي دي. هر څه که په ګرد اسلامي نړۍ کې د امریکې د صدر ډانلډ ټرمپ د فیصلې په ضد سخت غبرګون رامنځته شوی، او په ملګرو ملتونو کې د امریکې نږدې ائتلافیان هم د امریکې نه په دې خبره کې پشا شوي دي، خو صدر ترامپ د خپلې فیصلې دفاع کوي او وایي د اسرائیل او فلسطین د امن په خاطر یې دغه فیصله کړې، کومه چې د امریکې کانګرس په کال 1995 کې منظوره کړې وه، خو بل کوم امریکایي صدر د دغه د عملي کولو حوصله نه لرله.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
وایس آف امریکا ډیور راځي. د ګرانو اوریدونکو، په عراق کې د دریو کالو راهیسې روان جنگ، کوم چې د داعش تندره وډلې پر ضد وو یا اسلامي دولت نومې ډلې پر ضد وو، هغه ختم شوی دی. دغه اعلان د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی کړی دی، او وایي د شام سره د عراق پولو کنټرول اوس د عراقي ځواکونو په لاس کې دی. تفصیل ورو د کلیم افضل په دې راپور کې.
په عراق کې ترهګری ډلې داعش ته مکمل ماتې ورکړې شوې، او د عراق خاوره یې د ترهګرو ولکې آزاده کړې. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی دا دعوه د هغې وروسته کړې چې یوازې دوه ورځې وړاندې روس اعلان کړی و چې په شام کې داعش ته ماتې ورکړې شوې، او د شام حکومت سره د روسي پوځ مرستو له کبله داعش ترهګرو سیمه پرېښودې. عراق حکومت د خپلې دعوې په مرسته کې وایي عراقي پوځ غربي صحرا محفوظه کړې، او ورسره یې هغه عراقي پولې هم خوندي کړې چې شام سره جنګېدلې.
ايها العراقيون الشرفاء ان ارضكم قد تحررت بالكامل.
د عراق وزیر اعظم په دې موقع وویل زموږ ځواکونه دا وخت د خپلو پولو مکمل واک اختیار لري، او داعش پر ضد جګړه ختمه شوې. د عراق وزیر اعظم دا اعلان په بغداد کې خبریالانو ته کړی. په عراق کې دریو کالو جګړه داعش ترهګر ډلې پر ضد په هغه وخت پیل شوه چې کله د عراق په دریو کې په یوې برخې داعش ترهګرو قبضه وکړه. د امریکې خارجه وزارت ویاند حیدر نووټ عراقی ولس او عراقی ځواکونو ته مبارکي ورکړه، او وی ویل د عراق حکومت اعلان څرګندوي چې باقی پاتې د داعش خود ساخته خلافت موده پای ته رسیدلې، او د داعش تشدد سره مخ عراقی ولس د داعش وحشي واک نه آزاد شول. د امریکې خارجه دفتر ویاندې دا خبره ومنله چې په عراق کې ترهګرۍ پر ضد جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې، او امریکا به عراقی حکومت سره پوځي مرستې دوام ساتي. داعش په عراق کې تیر نومبر په میاشت کې شام پولې ته نږدې روا سیمې واک په خپلې قبضې کې اغستی و، خو وروسته یې روا سیمه هم پرېښوده. د خارجه دفتر ویاندې حیدر نووټ زیاته کړه چې باید چې په شریکه موږ داعش یا نورو ترهګرو بیا د سره فعاله کېدو مخه ونیسو، او د دا شان د نزیو د خورېدو هم په سمې طریقې مقابله وکړو. عراقي حکومت د یوې اوږدې جګړې وروسته اوس خپل پام د بیا ودانۍ کارونو ته اړولی، او جنگ له وجې بې کوره شوي دیرش لکه خلک خپلو سیمو ته واپس ستانه کول هم حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی. د عراق وزیر اعظم د دسمبر 10 نیټه په هیواد کې د عامې چوټۍ اعلان کړی چې هر کال بان مانځل شي. تیر اونۍ د فرانس صدر ایمانیول میکرون هم په عراقي حکومت غږ کړی و چې داعش پر ضد جوړې د ملیشا ډلې دی اوس په مکمله غیر فعاله شي، ولې چې په عراق کې ګڼ شمېر نسلي او فرقایزې ټولنې ژوند کوي، او د ملیشا په غړو کې زیاتره شمیره د شیعه وسلوالو ده. د کومو په حق لا عراقي کردستان مشرانو هم اندېښنې ښودلې چې د دوی د سیمې خلک هم د د دغو ملیشا ډلو لخوا زورل کیږي او د تشدد ښکار کیږي. د عراق وزیر اعظم دا تورونه رد کړي او اعلان یې کړی چې که چرې څوک هم تشدد یا زور زیاتی په کارونو کې ککړ اوموندی شو نو پر ضد به یې سخته کاروایی ترسره کیږي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه نه بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوردونکو ستاسو پام راګرځو د پاکستان بلوچستان صوبې ته، چرته چې حکومتي چارواکي وایي درې سوه وسلوال چې تعلق یې د بېلابېلو غیر قانون ډلو سره وو حکومت ته ځان تسلیم کړی. تفصیل اورو د حمید سمسور په دې راپور کې.
دغه دستورات د بلوچستان اسمبلۍ په ودانۍ کې وسوله چې د بېلابېلو بلوچ وسلوالو سره اړه لرونکو و حکومت ته وسله پر مځکه کښېښودله. په دغه دستوره کې د بلوچستان اعلی وزیر او د فوج عالی رتبه مشر کمانډر صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرال سلیم باجوه هم ګډون درلودی. د بلوچستان اعلی وزیر د دغه پیراریانو ارکلای وکړي.
اپنے ان دوستوں کو بھی میسج کریں، ان کو بھی کہیں کہ وہ آئیں ادھر، جو ہے ریاست کی رٹ کو تسلیم کریں. اگر وہ ریاست کی رٹ کو تسلیم نہیں کریں گے تو ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ آپ کو وہاں سے وہ نہیں اتار سکے.
و خپل ملګرو ته هم ووایست چې را د سي دلته دي د حکومت واک ومني. کچیر دوی د حکومت خپلواکي نه مني نو حکومت دومره کمزوري نه دي چې تاسو بل هغه ځای ځخه نه سي راښته کوله. د حکومت له لوري وویل شو چې په دوی کې و اویا نوي پیراریان دي او نور بیا زاړه دي چې په تیر وختو کې وسله غورځولې وله. دوی په دغو درو سوه دیارلس کې دوه کروړه اووه نوي لکه روپۍ هم وویشلې. دا حکومت له لوري وویل شو چې دغو کسانو وسلواله مبارزه کوله. امنیت خوندي ساتونکو ادارو د دغو کسانو نمونه نه کړ په ډاګه. یو پیراری و خپل ملګرو ته په خپل پیغام کې وایي،
مې ابي بي و پاړو لوګو سه ابي بي هم بولتا هو کې بھائی جان آپ لوگ آو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھو، پاکستان کے ساتھ ساتھ دو. میں ابھی بھی تیار ہوں پاکستان کے ساتھ، بعد میں بھی ہم تیار ہوں پاکستان کے ساتھ.
زو سم پر غروبانی موجود و پیراریانو ته ویایم چې راسی لا حکومت سره کښېنی، د پاکستان سره ملګری سي. زه هم د پاکستان سره ملګری یم. تر اوس مهاله پوری په دې باب د ناڅرګند بلوچ وسلوالو له لوري په دې باب څه بیانیه مخې ته نه راغلې. په تیرو وختو کې هم حکومت اعلان کړی و چې یو شمیر بلوچ وسلوالو و دوی ته وسله پر مځکه یې شېده، خو لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمانونو هغه د حکومت پروپاګاند بللی و. په بلوچستان کې لتیرې یو نیمې لسیزې څخه بلوچ وسلوالو د حکومت په ضد باندې د کښتې کچې بغاوت پیل کړی دی. دوی له مرکزی حکومت اسلام آباد څخه د صوبې په مادني وسایلو او په سایل کې زیاته برخه غواړي، خو حکومت بیا ادعا کوي چې د ګاونډۍ هیوادو استخباراتي ادارې دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وسف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردن کوستو څخه پام راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه وینا ته چې وایي د هیواد سیاسي ګوندونو ته پکې خبرداري ورکړه چې کده نو حلقه بندو لپاره زر تر زر قانون منظور نکړو نو بیا به لاسونه تروړي. خاغلی عباسی ویلي کده اسمبلی اوسنه غړو د بل په حق کې ووټ ورنکړو نو دریم قوت به لاس وهنه وکړي. تفصیل ورو د پیر ولایت شاه په راپور کې.
د پاکستان ملي اسمبلی د نوې حلقه بندو په اړه په کار قانون د سنت نه منظورېدو کې راغلي خنډ په سر د هیواد سیاسي ماحول د لانور بې باورۍ ښکار شوی دی او وزیر اعظم خاقان عباسي سیاسي ګوندونو ته خبرداری ورکړې که دوی د غبیل منظورولو په حق کې رایه ورنکړه نو د مخکې په شانتې درېیم قوت ته د لاسوخنې موقع په لاس ورتلی شي. پاکستان کې روان کال شوې سرشمیرنو د حتمي نتیجو اعلان کېدو نړوندې د ملي اسمبلی د نوې حلقه بندو په اړه پارلمان نه دستوري بدلون منظورول لازم دی او که څه هم د پاکستان ملي اسمبلی دغه بل منظوري ورکړې ده خو مخالف پیپلز ګوند چې سینټ کې اکثریت لري دغه بل په حق کې رای ورکولو نه انکار له کبله د دې په منظورېدو کې خنډ راغلی دی. د پاکستان انتخابي کمیشن خبرداری ورکوي چې که بل زر تر زره منظور نه شي نو بیا راتلونکي کال عام انتخابات به خپل وخت باندې کېدل ډېر ګران وي. او د خالی په ورځ پنجاب ایالت کې یوې غونډې ته وینا په مهال وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم دغه یره څرګنده کړې ده چې ګنې داسې حالات به د هغه قوتونو لپاره ډېر غوره وي چا چې تل د پاکستان په سیاسي معاملاتو کې مداخلت کړې دي.
الیکشن نہیں ہوں گے ہر قسم کی قوتوں کو موقع مل سکتا ہے کہ ملک کے اندر انتشار پیدا ہو ملک کے اندر پھر وہ باتیں جو 99 سے 2008 تک تھیں ان کو آگے بڑھایا جائے.
دی وای کې انتخابات په وخت نه شول نو هر رنګ او په ځانګړي هغه قوتونو ته د لاسوخنې موقع په لاس ورتلی شي چا چې د کال 1999 نه تر د کال 2008 پورې ملکي واک په خپل کنټرول کې اغستی و. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم د طاقتور فوز نوم نه دی اغستلی خو پخوانی فوزی امیر جنرل پرویز مشرف کال 1999 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د حکومت تخته رانسکوره کړې وه او بیا پرویز مشرف د کال 2008 پورې د پاکستان طاقتور فوزی صدر پاتې شوی و. د مجوزه دستوري بل د لاندې د پنجاب ایالت د ملي اسمبلی لپاره د سوکو کمولو د خیبر پښتونخوا لپاره 15 د بلوچستان لپاره د 4 سوکو زیاتولو پریکړه شوې ده. د مرکزی حکومت نه علاوه ځینې سیاسي ګوندونه هم سینټ کې دغه بل د مخالفت په سر د پیپلز ګوند په تګلاره تحفظات لري او دا د وړو صوبو د ګټو په ضد بلي خو پرستو کې د پیپلز ګوند د سینټ غړي روزي خان کاکړ ډیور ریډیو سره خبرو کې د دې مسولیت په واکمن مسلم لیگ نواز ګوند چولې و.
مسلم لیگ نور سینیٹرانو ڈیمانڈ کری دی کہ تی و مسلم لیگ و ایم این ایس ترقیاتی فنڈ رکھ کر مجھ سے ولی نہ رکھ ہوئی جو دی خپل آفت کی لانجا دا دا پیپل پارٹی دی سر اس تعلق نستا پیپل پارٹی قطعا دا چنی صبح دا آکو کے خلاف نہ دا آگا بلکہ دا پارا جیلوں نوڑی دی کوڑے خوڑی دی قربانی ورکڑی دا پیپل پارٹی امیشہ دا وڑو صبح خبر رکھئی.
واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خپل قائد نواز شریف د سترې محکمې د لاسه ګوښه کېدلو پریکړه د ملکي عدلی او د هیواد د طاقتور قوتونو لخوا د دوی خلاف سازش بلی او دغه بیانیې په سر د مرکزی حکومت د عدلی او د فوج سره دا وخت اړیکې د سخت تناو ښکار دي. او په دې ترس کې نن په لاهور کې میډیا سره خبرو په محل د ریلوې مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق ویلي داسې لګي د حکومت خلاف نوې صف بندو تیاری کیږي او د زیاته کړې چې د هیواد هغه طاقتور قوتونه چې سیاست مداران لکه د ګوډاګو د یو بل سره جنګوي هغوی یو ځلې بیا خپله کاروایی پیل کړې ده. بلخوا د پاکستان فوج ملکي سیاسي معاملاتو کې د څه قسمه لاسوخنې تورونه ردوي او دریس پلوي چې فوج یوازې ملکي آئین کې ټاکلې شوې حدونو کې دننه خپل کردار لوبولو کې غرضي دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
اسلام دی کوی دریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
هغه ورځی لاړی چې طالبانو به کوکنار په مذهبي بنیادونو کګل او د دې کاروانده بند کړی و. نن زمان د اپیمو د عالمی پیداوار 15% برخه د افغانستان په هغو سیمو کې کیږي په کومو کې چې د طالبانو عمل دخل دی او د دین ترلاسه کیدونکي رقم د طالبانو او د طالبانو د ملګرو ګوندونو جیبونو ته ځي. په دې دروند رقم دوی خپل ناوړه جنگ جاری ساتلی دی خو د امریکې او د امریکې د افغان اتحادیانو نظر د طالبانو د نشه یي موادو او دین د حاصلیدونکي رقم په نیټورک دی. په نومبر کې اتحادی فوزونو د طالبانو د نشه یي موادو جوړولو په لیباټرو خپل غزارونه جاری وساتل. پدې کې د امریکې د هوایی فوج حملې هم شاملې دي د کومو اختیار چې صدر ترامپ 13 اگست کې د افغانستان د نوې تګلارې د اعلان کولو په وخت امریکانو فوزي واکدارانو لا ورکړې دي. افغانستان کې د امریکانو او د اتحادي فوزونو کمانډر جنرل جان نیکلسن په تیرو ورځو کې یوې اخباري غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې نوي اختیارات د امریکې د دې نیت څرګندونه کوي چې جنگ د هر طرفه راغونډ کی او د دشمن کور ته یوسي. دوی چې په دې لړ کې مونږ قطبی هلمند کې په خصوصي تور حمله کوو کم چې د نشئی موادو د پیداوار مرکز دی او دغه ځینې طالبانو ته ټول آمدن روان دی. په دې سو مونږ هم په هغه ځای کې گزار کوو چرته چې طالبان خوږیږي. جنرل جان نیکلسن وایي چې مونږ د ګینټو ګینټو د سارنی او د خصوصي هدف د ټاکلو ورستو حمله کوو او د دې خبرې خاص خیال ساتو چې د بیګنا خلکو کم نه کم جانی او مالی نقصان وشي. دا خبره هم واضحه کړله چې امریکني او افغان ځواکونه د کوکنارو کروندګر نه نه خکې ځکه چې طالبان بزګران په اکثر ډول د ډوډۍ په کرونده مجبوري. بلکې مونږ اغلی باټره هدف کو چرته چې کوکنارو نه مارفین او په اخر کې هروین جوړولې شي ځکه چې دین طالبان غټه پیسې ترلاسه کوي. جنرل جان نیکلسن زیاته کچ په دې کار کې نن ورځ د امریکې او د افغانستان ترمنځ د اعتبار د تیرو ټولو وختونو په نسبت ډیر زیات دی. دا هم د دې اعتبار نتیجه ده چې مونږ په شریکه عملیات کوو. جنرل نیکلسن په اخر کې وایي چې امریکا او افغانستان به په خپل غریم باندې فشار جاری ساتي. د بین الاقوامي ګوند جاری سفارتي او اقتصادي فشار د جنگیالو خارجي ملګري بې شکه چې وارخطا کړي دي. افغانستان کې صحیح او ادباری ټاکنې ودا اولسی فشار نور سیوا کی اومدا سیزونه دي چې له امره طالبان غټن شي کولې. دوی ته اوسم زمون پیغام دی چې وسري اوردوي او د سولې او د امنیت خبرو ته کینی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دیوا رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ: diva@voanews.com. به داسې لیکئ: voanews.com.